امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا.
السلام علیکم درنور دونکو په دې هله چیرو جوړی زینز رانا یوسف زیم تاسو ته زمونږه د سهارنی خبری خبرونه سره هرکلی وایم که درمون اوریدونکو نن د دوشنبه ورځ د 2018 کال د مې د میاشتې 15 نیټه ده. درنو اوریدونکو په خبرونه کې به واوري که څه هم په قندوز کې د جګړو له امله تعلیمي او تحصیلي ادارو ته د جنکو کم تک شوی دی، خو اوس هم یو شمېر جنکۍ په دې خاطر انګریزي ژبه زده کوي چې لوړې زده کړې وکړي، او شمالي کوریا د منځني واټن یو نوی بالستیکي توغندی ازمویلی دی. درنو اوریدونکو په دې حکله باندې به رپورټونه د خبرونو نه وروسته واوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته لولي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم او د هم د خبرونو لنډیز. په سوریه کې د دمشق د ښار شمال ختیځ پلو ته د پرتو سیمو نه په سلهاو یاغیانو په وتلو شروع کړی ده. ټاکل شوی چې سبا له د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا د نوي توغندي د وارولو په مسلې بحث وکړي، او د ایران یو پخوانی جمهور رئیس محمد خاتمی د خپل ملک د خلکو نه غوښتل چې د می د میاشتې د 19 نیټې د جمهوري ریاست د مقام په انتخاباتو کې جمهور رئیس حسن روحانی بیا انتخاب کړي. د خبرونو تفصیل. په سوریه کې د دولتي او د غیر دولتي مطبوعاتو راپورونه وایي چې د دمشق د ښار د شمال ختیځ سیمو نه تقریبا 1500 یاغیان او د هغوی د کورنۍ غړي د سوریه شمال ته هغو سیمو ته روان دي چې هلته یاغیان کنټرول لري. د دغو یاغیانو د تګ نه دا معلومیږي چې د هغه ملک د جمهور رئیس بشار الاسد قواوې د دمشق د ښار د ټولو سیم کنټرول رورو ترلاسه کړ. د قابون د سیمې نه د یاغیانو تیښته په نورو ډیرو سیمو باندې د حکومتي قواوو د قبضې نه وروسته شروع شوې ده. هلته په هغو سیمو کې د سوریې حکومتي قواوو د بازیها او تشرین سیمې په تېره هفته کې نیولې دي، او دا د 2012 کال نه وروسته اول ځل دی چې د سوریې حکومتي قواوې د دمشق په اطراف باندې تقریبا په کامل ډول خپله قبضه ټینګوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به سبا له د شمالي کوریا د نوي توغندي د وارولو د مسلې په باب بحث پیل کاندي. متحده ایالاتو، جاپان او جنوبي کوریا د شمالي کوریا د دغه اخیری بالستیکي توغندي په باب د بحث لپاره د یوې عجلې غونډې د جوړولو پیشنهاد کړی دی. د سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې دغه توغندي وارول د نړۍ ټولو ملکونو ته د دې پیغام ورسوي چې په شمالي کوریا باندې باید سخت بندیزونه ولګول شي. د ایران یو پخوانی اصلاح طلبه جمهور رئیس محمد خاتمی د خپل ملک د خلکو نه وغوښتل چې جمهور رئیس حسن روحانی د می د میاشتې 19 نیټې په انتخاباتو کې بیا انتخاب کړي. هغه د ایران د رای ورکوونکو نه وغوښتل چې ښاغلي روحانی ته د هغوی رای به په ملک کې اجتماعي او اقتصادي عدالت تضمین کاندي. له دې نه مخکې د 2013 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ښاغلي خاتمی د ښاغلي روحانی په انتخاباتي مبارزه کې فعال رول درلود. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په 1995 کال کې د هغه هیواد د معیوب خلکو د وضع په باب په خپل تازه رپورټ کې د هغوی په اوسنۍ وضع ډیره سخت اندېښنه ښودلې ده، او وایي چې لا هم په افغانستان کې له دغو انسانانو سره دوه ګونې چلند کیږي. په دغه رپورټ کې راغلي د هغې سروې له مخې چې په 2015 کال کې د هنډیکیپ په نوم یوې ماسې ترسره کړې، داسې معلومیږي چې په هرې کورنۍ کې یو معیوب شخص شته دی چې مجموعاً ټول تعداد تقریبا 2.5 میلیونو ته رسیږي. د فلسطینیانو د ادارې یوه لوړ رتبه مقام صاحب برکت پرون د اردن پایتخت عمان کې ویلي دي هغه امید لري چې اسرائیل به د ناقلو یهودیانو د آبادۍ ساختماني کارونه د امریکا په مشرۍ د سولې د خبرو د بیا پیل کېدلو په موقع بند کړي. د فلسطینیانو دغه مقام دغه خبرې د اردن او د مصر د باندنیو چارو د وزیرانو سره د ملاقات په وخت کې کړي دي. ټاکل شوی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په بلې هفتې کې منځني ختیځ ته سفر وکړي، او ښاغلی ټرمپ ویلي دي چې غواړي چې د اسرائیلو او د فلسطین ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړی شي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلی دی چې هغه په دې باب څه اندېښنه نه لري چې هغه د ایف بی آی د مشر د برطرفۍ نه وروسته اوس هم د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ سره ټینګ ولاړ دی. هغه پرون د این بی سی ټلویزیون شبکې سره په خپلو خبرو کې ویلي چې زه د جمهور رئیس ډیر ژور سره ډیره ژوره دوستی لرم. ښاغلی ټیلرسن دغه خبرې په داسې وخت کې کړي دي چې جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ قدرت ته د رسیدلو نه وروسته د لومړني ځل دپاره خارج ته سفر کوي. هغه به د جمعې پر ورځ سعودي عربستان ته سفر وکړي. هلته به د هغه ملک د پاچا سلمان سره ملاقات وکړي او د هغې نه وروسته به ښاغلی ټرمپ د اسرائیل د صدر اعظم بنجامین نتانیاهو سره وګوري. دا خبرونه
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان د نفتي موادو تستی وایي چې په دې تستی کې د وروستیو اصلاحاتو په نتیجه کې د دغه ادارې په عوایدو کې هر میاشت د پاسه 1 میلیون افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. پام وکړئ د خبریالی لیمینیا زی رپورټ ته.
د افغانستان د ګازو او نفتي موادو د تصدۍ چارواکي وایي چې دغه ادارې په شفافه توګه د عوایدو د راټولولو او مالي فساد څخه د مخنیوي په موخه د څارنې سیستم جوړ کړی چې له مخې د دغه تصدۍ عواید مرکزي شوي دي. د ګازو او نفتي موادو د تصدۍ عمومي مشر ولید تمیم د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د دغه سیستم په تطبیق سره د نفتي موادو د تصدۍ په عوایدو کې د پام وړ شفافیت او زیاتوالی راغلی دی. د ښاغلي ولید پر وینا د څارنې د سیستم له تطبیق مخکې به هره میاشت د تصدۍ عواید 4 میلیون افغانیو ته رسېدل، خو اوس مهال د دغه تصدۍ د عوایدو کچه څه باندې 12 میلیون افغانیو ته لوړه شوې ده. هغه وویل
له یو بندر څخه به 26 زره ډالر عواید راتلل. کله مو چې سیستم جوړ کړ او وارداتي عواید مو په سمه توګه کنټرول کړل، د شمیر کې 100 برابره زیاتوالی راغی. دویمه منبع د دولتي ټانکونو کرایه وه. موږ په 8 دولتي ټانکونو کې چې په کرایه وو 159% د عوایدو زیاتوالی درلود، او دریمه منبع چې موږ یې له امله د عوایدو زیاتوالی درلود، د تیلو په ټانکونو کې مو د نظارتي سیستم او عوایدو راټولولو پر مهال مسلکي کسان مو په نوو سیستمونو مقرر کړي وو.
ښاغلی ولید زیاته کړه چې تیر کال د نفتي موادو او ګازو د عوایدو په برخه کې 1 میلیارد افغانۍ ډیروالی راغلی دی، او همدارنګه په دې موده کې د نفتي موادو او ګازو د تصدۍ په لګښتونو کې 65 میلیونه افغانۍ سپما شوې ده. ښاغلی ولید د دغه سپما د لاملونو په اړه وویل:
لګښتونو کې کموالی راغلی دی، دا ځکه چې موږ وکولی شول دا پرتله کړو له معاشاتو او له بې ځایه مصارفو سره. دا مثال په ډول ډېرې سفریې د وسایطو او پرزو اخیستل او ترمیمول. مخکې د تیلو تصدۍ 1.5 میلیون افغانۍ تیل اخیستل، خو اوس موږ د تصدۍ په داخل کې دا تیلو له یو ټانک څخه ګټه اخلو چې کولی شو د 15 لکو افغانیو په ارزښت 4 میاشتو کې خپلو وسایطو ته تیل
بدیم. د صنایع او سوداګرۍ خونې چارواکي هم مانی چې په افغانستان کې د قراردادونو او د مالي په ټولولو کې ډیر شفافیت راغلی دی. د دې خونې ویان سیامالدین پسرلی امریکا غږ ته وویل: ښاغلی پسرلی د غراز وویل چې یو شمیر سوداګر له مالی څخه د تیښتې په خاطر افغانستان ته تیل قاچاق کوي، او ځینې نور بیا له بهرنیو هیوادونو څخه په ټیټه بیه بې کیفیته نفتي مواد واردوي. هغه له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په غیر قانوني توګه د نفتي موادو د واردولو د مخنیوي لپاره په پولو او ګمرکونو کې تدابیر زیات کړي. په داسې حال کې چې افغانستان په خپله په شمال کې د نفتي موادو پراخې طبي زیرمې لري، خو بیا هم دغه هیواد هر کال 3 میلیونه میټریک ټنه نفتي مواد له عربي او د منځنۍ اسیا له هیوادونو څخه واردوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
که څه هم په قندوز کې د جګړو له وجې تعلیمي او تحصیلي ادارو ته د جنکو تګ کم شوی دی، خو اوس هم یو شمیر جنکۍ په دې خاطر انګلیسي ژبه زده کوي چې لوړې زده کړې وکړي. پام وکړئ د ګل رحیم نیازمن رپورټ ته.
په قندوز کې د جګړو له امله دولتي او خصوصي تعلیمي او تحصیلي ادارو ته د نجونو تک کم شوی، خو اوس هم یو شمیر نجونې غواړي چې انګریزي ژبه زده کړي. اوس مهال د هغو نجونو شمیر مخ پر زیاتېدو دی چې د لوړو زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو ته د تګ لیوالې دي. دوی په همدې موخه د قندوز په روانو ناامنیو کې هم په خصوصي تعلیمي ادارو کې انګریزي ژبه زده کوي. په بهرنیو هیوادونو کې د لوړو زده کړو لپاره باید لومړی انګریزي ژبه زده شي. د ژبې له زده کړې وروسته د وړو زده کړو د وزارت او یا هم په شخصي لګښت د لیسانس او ماسترې لپاره په بهرنیو پوهنتونونو کې داخله کوي. د قندوز یو زده کوونکی چې انګریزي ژبه زده کوي وایي چې دوی هم غواړي چې په خارجي هیوادونو کې لوړې زده کړې وکړي.
بشرا احمدیم د قندوز ولایت سودون ډیر زیات خزینه اوس په دا تلاش کې دي چې نړیواله ژبه یې زده کړي. که څوک غواړي په افغانستان کې خو وظیفه ولري، نو یو مهم برخه د دې خو وظیفه هغه څنګه ده چې خو انګلیسي یا نړیواله ژبه یې زده کړي، مخصوصا اوناز لپاره چې غواړي مثلا نور کشورونو ته لاړ شي او ښه علم زده کړي او نور بیرته راشي خپل کشور ته راستون شي، نو دا لپاره ډیر زیات مهمه ده. کوم ښځه چې انګلیسي یاد لري هغه کولی شي حتی خپل د روزمره مشکلاتو ستونزې حل کړي. مثلا زیاتره شیان چې زموږ په کشور کې د نور کشورونو روارد شوی دی او زیاتره د نړیواله په ژبه باندې ده، د دې لپاره یو ښځینه او نارینه ته انګلیسي ژبه ډیر زیات مهمه شوی په دا عصر.
یوه بل زده کوونکې بسیلا چې انګریزي ژبه یې هم زده کړې خو د کورنۍ لخوا ورته اجازه نه ورکول کېږي چې بهرنیو هیوادو دونو کې لوړې زده کړې وکړي. هغه بیا وایي
ما خو زیاته کوشش میکنم که یک بورس عالی از ترکیه برم، بیا خو خانواده ما اجازه نمیدن. پیام ما د خانواده ای
هغه کوشش کوي چې د ترکیه هیواد ته په بورس کې د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، خو کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي او کورنۍ ته پیغام داده چې باید پر خپل لوڼو زده کړې وکړي چې خرات لونکي ولري. په قندوز کې د یو خصوصي تعلیمي مرکز مسؤول افضل یار وایي چې د انګریزي ژبې زده کړه په اوسنی وخت کې ضرورت دی او هر هغه څوک چې غواړي لوړې زده کړې وکړي باید دغه ژبه یې زده کړي وي.
هغه څوک چې غواړي د یو مضمون په څنګ کې نور مطالعه وکړي، که انټرنیټ دی چې دوی کاري اکثریت ښه معلومات یا جالب معلومات ټول په انګلیسي ژبه باندې دي. کوم داسې معاصر کتابونه چې لیکل شوي دي هغه اکثریت په انګلیسي ژبه باندې لیکل شوي دي. دا چې یو ضرورت دی او یو اړتیا لیدل کېږي خلکو دپاره چې باید عالي تحصیلاتو ته لاړ شي، مختلفو پوهنتونونو کې دي او د هیواد نه بهر په بورس کې کامیاب شوي دي. د کورنۍ یو سلسله قیودات شته دي، حتی بعض جنکۍ دي چې کامیاب شوي هم د بورس ته د بعض کورنۍ د بعض رواجو پر اساس باندې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي او ډیری داسې زده کوونکي موږ لرو دوی په خارج کې خپل تحصیلات ادامه ورکوي.
له قندوز څخه هم یو شمېر نجونې بهرنیو هیوادونو ته د ماسترۍ او لیسانس په خاطر د زده کړو لپاره تللې دي، خو ځینو نورو نجونو ته یې کورنۍ له لیسانس وروسته د نورو زده کړو لپاره اجازه نه ورکوي. د قندوز د معرف رئیس رستم احمدي وایي چې تیر کال دوی یو شمېر زده کوونکي بهرنیو هیوادونو ته د لوړو زده کړو لپاره لیږلي دي.
پارسل رفته بودن اقتدارتاره ما رفته بودن مایجا بورسیه را اعلان کرده بودیم.
پروس کال موږ بورسونه اعلان کړي و یو شمېر نجونې له قندوز څخه بهرنیو هیوادونو ته د زده کړو لپاره تللي دي. هغه زیاتوي چې جګړه پر خلکو منفي اغېز لري او په تیرو دوه کالو کې د دغه ولایت خلکو په سختو حالاتو کې خپل اولادونه د زده کړو لپاره را لیږلي دي. د معرف رئیس د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې ویلي و چې له قندوز څخه تقریبا د 3000 زده کوونکو کورنۍ د ناامنیو په خاطر له دغه ښار څخه وتلي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. شمالي کوریا د منځني واټن یو نوې بالستیکي توغندۍ ازمویلې ده. د غازموینه امریکا، جاپان او جنوبي کوریا غندلې ده او د نورو سختو اقتصادي بندیزونو د لګولو غږی کړی. د سپینې ماڼۍ نه بعد امریکا غږ د خبریال سټیو هارمن د رپورټ غټه کې سید سلیمان شاه تاسو دروروي.
شمالي کوریا نن د یک شنبه پر ورځ د منځني واټن یو نوی بالستیکي توغندۍ وارکو چې په غیر معمول ډول په لوړه فضا کې رفتار وکړ او په 30 دقیقو کې 200 کیلومتره مسافه ووهله. معلومیږي چې د شمالي کوریا نوی توغندی په دو مرحلو کې له ډېرې لوړې ارتفاع نه په دوو ځایو کې فضا ته پورته شوی او انجن یې له مایو شوو موادو نه د حرکت کولو لپاره استفاده کوي. سپینې ماڼۍ په یوې مطبوعاتي بیانې کې ویل چې د دې توغندي ازمویل باید نړیوال متوجه کړي چې د شمالي کوریا په ضد سخت بندیزونه ولګوي. جاپان او جنوبی کوریا هم د شمالي کوریا غندنه وکړه او ویل چې دا کار د هغو بندیزونو نه ښکاره سرغړونه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شمالي کوریا باندې لګولی وو. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه پوست امر کړی چې د هر قسم حالاتو لپاره آمادګي ولري او د هیواد د دفاع د وزارت په یو بیانې کې راغلي چې د دې ډول توغندي ازمویل زموږ هیواد لوی و ډېر جدي خطر سره مخ کړی او د جاپان دفاعي پوځونه د متحده ایالاتو او جنوبي کوریا سره یو ځای لګیا دي د دې توغندي د نوعیت او قوت په اړه لاسته راغلي معلومات ارزیابي کوي. د جاپان د دفاع وزیر میرمن تومومی انادا په ټوکیو کې خبریالانو ته وویل چې د شمالي کوریا بالستیکي توغندی چې د جاپان په سمندرګي کې ولګېد د شمالي کوریا د ختیځ ساحل نه 400 کیلومتره لرې وار شوی و. په واشنگټن کې د یونین آف کنسرن ساینټیسټس یا د زی دخلو ساینس پوهانو د اتحادیې مشر ډیوډ رایټ امریکا غږ ته وویل چې دا توغندی د آی سی بی ایم له ډول نه نه و.
Really what it says is they have a deliberate missile program they're going to test.
کاري چې شمالي کوریا په ارادي ډول د اوږدو واټن توغندو د تیارولو پروګرام فعال کړی او پوره خواري کوي چې بار بار ازموینه وکړي او خپل هدف ته ځان ورسوي. او دا خبره هم څرګنده ده چې د امریکا، چین او روسیې فشارونو ورباندې چندان زیات اغېز نه کړي. پروفیسر رایټ زیاته کړه چې دا توغندی 4000 کیلومتره پورې مسافه وهلی شي او د ګوام په ټاپو کې د امریکا دوه غټې نظامي اډې له شمالي کوریا نه صرف 3300 کیلومتره لرې فاصله کې پرتې دي. تر اوسه پورې فکر کېده چې د شمالي کوریا یو توغندی هم نشي کولای چې دغه اډې ته ورسیږي. د پاسفیک په سمندر کې د امریکا پوځي قومندانۍ د توغندي د ازمایلو خبر تصدیق کړی خو ویل چې د اوږده واټن کوم غټ توغندی چې شمالي کوریا یې د جوړولو اعلان کړی نه و. د سپینې ماڼۍ یو مامور امریکا غږ ویل چې د ملي امنیت د شورا رئیس جنرال میک ماستر جمهور رئیس ټرمپ ته په تلیفون معلومات ورکړل او سپینې ماڼۍ نن په غیر مستقیمه توګه له روسیې نه وغوښتل چې په دې ارتباط ورسره مرسته وکړي او شمالي کوریا له خپل ارادې نه واړی. چین په ټولو خواو غږ کړی چې له صبر نه کار واخلي او په سیمه کې د شخړې او تشنج له زیاتولو نه ډډه وکړي. د چین خارج وزارت د شمالي کوریا لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو د سرغړولو مخالفت کوي خو په عین وخت کې نه غواړي چې په سیمه کې د چین یوازینی او نږدې انډیوال خپه کړي. چین د تجارت او سوداګرۍ په برخه کې د شمالي کوریا نږدې همکار دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین چې دا خو بیجنګ کې دی د شمالي کوریا د بالستیکي توغندي په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه او د کرملین یو وین خبریالانو ته وویل چې پوتین د کوریا په ټاپو وزمې کې د تشنج د کمولو غږ کړی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
یو سیاسي بندي چې تازه د پولچرخي د زندان نه خوشی شوی دی وایي د اقرار د پاره بندیان داسې شکنجه کیږي چې سړی تصور نشي کولی. دغه بندي مسلح الدین د حزب الاسلامي د هغه بندیانو په جمله کې خوشی شوی دی چې ګلبدین حکمتیار یې لیست حکومت ته ورکړی. د ده سره مرکه واوري.
مصلح الدین ورور استا جرم سو
ته هم په دغه جمله کې ومه کوم لیست حزب اسلامي ور کړای و همدغه بنديان کې ومه او جرم مو سیاسي و.
سیاسي جرم څه معنا؟ سیاست کې څه غلطي کړې و؟
سیاسي جرم دا معنا چې انجینر صاحب حکمتیار کله چې امریکایان راغله نو د دوی په خلاف د خارجیانو په خلاف د جهاد اعلان وکړ. موږ چونکه د سراولو نو د دې تر قیادت لاندې مو د امریکایانو او د سربیانو په خلاف جهاد کاوه. موږ ونی ولسو زندان ته واچول شو.
نه چا تحقیق وکړو او په تحقیق کې د دغو کسانو سلوک او رویت څنګه و؟
امریکایانو او د چل اداره د نواد اداره دغه منطقي صحابي اداره د ټول یو ځای و چاپي وهله مونږ ونیولو او وروسته له دې نه چې امریکایانو دا د لاسو او کوم ګوتې سوي د سترګو عکسونه د مونږ خپل عکسونه د خپل نومو د پلار نومو د ټول تحقیقات هغه خپل پوره کړ. مونږ بیا نور کړلو داخليانو ته او تحقیق مونږ نه بیا وروسته له دوی نه بیا داخليانو شروع کړ او په جریان د تحقیق کې بل داسې ډېر حالات ډېر څه مو ولیدل چې په زور هم اقرار اخیستل کېده.
تاسو نه څه پوښتنه وشوې؟ تاسو په اول کې اقرار وکړو که مجبور کړی شوې چې اقرار وکړي و هل ټکول وو؟
بله و هل ټکول وو. د سټډي د اول څه یادې بګرام ته لګو یادې هم ټول زندگی ته د ختمه وو ته دې ته فکر وکړي چې ما ټول زندگی خرابېږي خو راځه بس کار وکړه.
نو تاسو ویلې چې وو مونږ د امریکایانو په ضد د خارجیانو په ضد جهاد کړی دی یا دلته مو ډس کړی دی یا دا مې کړي یا دا مې نه دي کړي؟
هلته مونږ نه همدغه تحقیق کېده چې تاسو دا کار کړی ده چې مونږ دا ویلې چې مونږ دا کار نه ده کړی هغه دا مونږ خبر نه منله. کوم اقرارخط چې به تا نه اخیسته د تحقیق په وخت کې او په تا به ګوته لګوله نو دلته وایم چې داسې ډېر کسان وه چې هغو نه خپل هغه باندې خبر هم نه او څه لیکل شوي دي صرف ورته دا ویل شوي چې ګوته ولګوه بس. ما په خپل قلم باندې خپل خط لیکلی ده.
ښه
قاضي مونږ نه پوښتنه وکړله تاسو دغه دا کارونه کړي دي منګه ورته ویلې چې دا هر څه لیکل شوي دي، دوی خپله لیکلې دي او منګه نه اخلاق کړی ده، نه مو دا کار کړی ده. نو سره له دې هم موږ ته قید راکړه.
نو بیا څو کاله بندي وي؟
زه دوه نیم کاله بندي وم.
تاسو ویلې چې او خارجیان او امریکایان دوی چاپا وهل او تاسو ونیولې، تاسو چیرته وای چې ونیولې؟ په کوم حالت کې ونیولې؟ څه مو کول؟ چیرته معاملې کړې و؟
نه، موږ جمعه ته روان وو، جمعه ورځ وا جمعې ته تللو.
ښه،
نو امریکایانو څه چاپا په یو ځای باندې وهل، هغه ځینې موږ وتی جمعه ته روان وو. دوی په شخصي موټر کې، کورولا کې، په شخصي لباس کې راغلل. د کورولا یې موږ څنګه ودرېدل، دروازې خلاصې کړلې، تفنګې راوېستلې، موږ په سر باندې ونیولې. نو منګه اول کې د فکر وکړه کې دای شي غلې یا شخصي دښمنان دي کې منګه سترګو تړلې راي وسلو سورو سمونیدل. امریکایانو مسره او ترجمانو مسره او نو داخلي کسانو مسره.
کله چې پولیسرخي زندان ته یوړل شي، الته در باندې ستیر شول سدي ولیدل،
الته تم کوم وخت تیر کړای دا؟ نو الله په دې باندې شاهد ده چې زنداني تنه زندان نه تیري، دا به یو ځل پیره دارین ځانته کوي، ځکه چې الته ټول بنديان ګډ ودا شول سي دي. یو وینګ کې سل کسه چاچولې دي، په یو نیم سل کا چاچولې دي، په دې کې پوډاریان دي، یوې خواته پوډری پوډر وهي، چرس وهي، بلې خواته تلویزیون چلانده، او بلې خواته بدلې اورېدل کیږي، بلې خواته قصې کیږي، بلې خواته سایه تلاوت کوي. قاتل، زناکار، چرابي، دا په څوک نیول سوي دي، د قاچاق او د قاچاق انسان یا د پوډر په امپراکې نیول سوي دي، یا سیاسي ده، دا ټول سره ګډوډ راځول سي ویلي.
ډوډۍ څنګه واد بندیانو؟
د سهار له خوانه هیڅ شي نه و. په درې وختونو کې یو سیلو ورکوله، د دې سیلو څنګه اصلا میدان سیاست مواله، او د غرمې له خوانه اوریزی وي چې تکي غوړي به پکې نه و، او د شپې له خوانه کچالو درې دانې تلو ځانې به اوبو کې جوش کړه، او د دې نه به شروع جوړ کړل، دا به د تر اوره.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
ډاکټر ډاوډ نیبارو وای د غواړي نړۍ د دوو ناروغیونو خلاص کړي. دغه دوه ناروغي پولیو او د ګینی چنجي دي چې مهو کېدو ته نږدې شوې دي. هغه د امریکا غږ ته ویل ک د روغتیا نړیوال سازمان راتلونکي رئیس شي، نو غواړي چې د ملیریا د ختمولو لپاره کار وکړي. دا لومړی ځل دی چې د کاندیدانو به د ډبلیو ایچ او عمومي رئیس انتخاب شي. د امریکا غږ خبریالې کیرل پیرسن په دې باره کې دا رپورت را لېږلی چې تاسو ته دراوړو.
د روغتیا نړیوال سازمان د پولیو د محو کولو لپاره څه باندې دیرش کاله کار کړی دی. ډاکټر ډیوډ نیبارو انوای چې دغه سازمان مشر وټاکل شي، نو د هدف بداوی چې دغه ناروغي بالکل ختم کړي. نیبارو زیاتوي،
The last part of eradicating any disease is always the hardest part. If you don't do it, you lose everything. To do it, you've got to really bring all the energy and commitment.
د هر ناروغي د ختمولو وروسته برخه مشکله وي. که یو څوک دا کار ونه کړي، نو هر شی له لاسه ورکوي. که یو څوک واقعا غواړي دا کار وکړي، نو له ټولې انرژي نه د کار واخلي او وعده دې پر ځای کړي. د پولیو وایروس د پاکستان او افغانستان ترمنځ سیمه او د نایجیریا په شمال کې موجود دی. په دغو دواړو سیمو کې جنجال دی، او په دغو سیمو کې د واکسیناتورانو ژوند په خطر کې دی چې غواړي ماشومان واکسین کړي. نیبارو بیا وای،
We must remain vigilant and focused till we're absolutely certain that the last case has been found and that we have got everybody protected.
موږ باید متوجه اوسو او تر هغې پورې ورباندې ټینګار وکړو تر څو چې په دې متیقینه شو چې وروستۍ پیښه پیدا شي، او موږ باید هر څوک وژغورو. نیبارو دا هم غواړي چې نړۍ د ګینی له چینجي نه خلاصه کړي، او دا داسې یو پرازیت دی چې د ناپاکو اوبو له څکلو نه وروسته د انسان په وجود کې پیدا کیږي. په 1988 کال کې تقریبا 3.5 میلیونه کسان د ګینی د چینجي په ناروغۍ اخته وو. تیر کال یوازې 15 کسانو دغه ناروغي درلودله. د ملګرو ملتونو د ادارو او د کارټر د مرکز برکت و چې دغه ناروغي دې مرحلې ته راورسېدله. د امریکا پخوانی جمهور رئیس جیم کارټر دغه مرکز جوړ کړی دی. نبارو وای د غواړي چې د ملاریا د ناروغي په ختمولو کې نور پرمختګ وکړي او دا داسې ناروغي ده چې د نړۍ تقریبا نیمایي نفوس یې د ګواښ سره مخامخ کړی دی. په دې وروستیو کلونو کې د ملاریا په کنټرولولو کې پرمختګ شوی دی. په دې برخه کې لا تر اوسه ډېر کار ته ضرورت دی. تیر کال له دغې ناروغۍ نه تقریبا 500,000 وړوکي ماشومان او غټان مړه شوي وو او د ملاریا مخه نیول کیدای شي او علاج هم کیدای شي. نبارو په بین المللي سطح او په خپل پلرني ملک برطانیه کې د عامې روغتیا په مرکزونو کې کار کړی دی. دا د ایبولا د خپرېدو په وخت کې د ایبولا لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی و. دا په 2014 کال کې سیریلیون ته تللی و. نبارو انوای:
The purpose of this visit was to understand the nature of the outbreak as it is now.
دغه هیواد ته د سفر هدف یې دا و چې د دغې ناروغۍ په ماهیت باندې پوه شي. کله چې په 2013 کال کې خلک ناروغه کېدل، په هغه وخت کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغي نوې وه او هیڅوک دې ته چمتو نه و چې د دغې ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي. ډېر وخت یې ونیو چې نړۍ دغه مصیبت ته ځواب ووایه چې څه باندې 12,000 تنه ورنه مړه شوي وو. نبارو غواړي چې د دې ډاډ ورکړي په دې اندازه ټراجېډي به واقع نه شي. نبارو زیاتوي:
I want to be sure that the world as a whole helps nations to respond quickly when there's a threat of infection. Usually that means that the problem doesn't get out of control.
زه غواړم په دې ډاډ شم چې ټول نړۍ د هغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې د میکروب د خپرېدو د ګواښ سره مخامخ وي. غواړي چې زر ځواب ورته ووایي. په عمومي توګه د دې معنا دا ده چې دغه ستونزه له کنټرول نه ونه وځي. نبارو د روغتیا نړیوال سازمان سره په 1999 کال کې کار پیل کړ او له هغه وخت نه را په دې خوا په ملګرو ملتونو او WHO کې کار کوي. د هیله لري کله چې د می په 13 نیټه په ژنیو کې د روغتیا د نړیوالې اسمبلې غونډه کیږي، نو دا به د WHO عمومي رئیس انتخاب.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د روسیې د عامې روغتیا وزیر وایي چې د ایډز ناروغي په وروستیو کې په لسو سیمو کې زیاته شوې ده. پام وکړئ دې رپورټ ته.
اته دیرش کلن حیدر هغه مهال چې تنکی ځوانو هیروین استعمالول. له نشه یي توکو څخه استفاده د حیدر ژوند او روغتیا دواړه زیانمن کړل، داسې چې له دې امله 14 کاله زندانی شو.
زه سه کال پوه شوم چې په ایچ آی وی او توبرکلوز دواړو اخته یم.
په داسې حال کې چې په اروپا کې په ایډز د اخته کېدو مخه تر زیاته نیول شوې، خو په روسیې کې پر دغه مرض د اخته کسانو شمېر 10% لوړ شوی چې ټول ټال شمېر 1,000,000 کسانو ته رسیږي. د حیدر په څیر ډېر کسان د پیچکارۍ د ککړې ستنې یا نورو لارو څخه په ایډز اخته شوي دي.
زه یو څو کسان ښه پېژنم چې په دغې ناروغۍ اخته شوي. دوی اوس هم له نشه یي توکو کار اخلي، حتی درملنې په جریان کې هم له هیروینو استفاده کوي.
حیدر وایي چې که د پاکستانو ځانګړي پروګرام ته لاسرسی درلودی، نو ولې به یې ککړې ستنې کارولې؟ خو روسیه د پاکستانو څخه د استفادې له پروګرام څخه اوس ملاتړ نه کوي. دغه پروګرام له مخې روغدو کسانو ته د ککړې سترې د ورسپارلو په بدل کې پاکې ستنې ورکول کېدې. روسي مقاماتو اندېښنه ښکاره کړې چې ورته پروګرامونه احتیاط ته وده ورکوي.
هغه کسان چې ما ورسره نشه یي توکي استعمالول 9 تنه وو چې دوه یې په ایډز اخته دي او پاتې نور مړه شوي دي.
منتقدین په دې باور دي چې روسیې د احتیاط د پراختیا د مخنیوي په موخه د عامه پوهاوي پر ځای په اختلافي موضوعګانو تمرکز
کړی دی.
دا یوه ډېره کمزورې او غیر مؤثره تګلاره ده. یو کس مستقیمو خدمتونو ته اړتیا لري، یو کس روزنې ته اړتیا لري، په ځانګړې توګه د خلکو هغه ډله چې ډېر له خطر سره مخامخ دي.
روسي مقامات لیواله نه دي چې په لارو او کوڅو کې د ایډز د ناروغۍ له منځه وړلو ته پام وکړي.
قدر مول اوریدونکو، تاسو امریکا غږشنا رادیو زمونږ د خبرونه لومړی برخه واوریده. دویمه برخه لپاره تاسو خدمت کې نیم ساعت وروسته بیا حاضرې کو. اوس د دری برخه همکاران سټوډیو ته راغلي دي. د دری برخه خبرونه واوریدئ.